دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه په افغانستان کې د ناتو د تړون ملکی استاد سټیفانو پونټیکورو وای چې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیاتونو څو تن غړي د کورونا د کووډ 19 په بای ویروس باندې داخله کېدل عمله ناروغ شوې دي. نو موړی ویل په داسې حال کې چې اوس موږ په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم مذاکرات ته ورنږدې کېږو، وروسته به اعلان وکړو چې څنګه کولی شو چې د مذاکراتو په دوران کې د هیئت غړي له دغه ناروغۍ نه خوندي وساتل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د یو لړپوړي هیئت په مشرۍ نن د یکشنبه په ورځ تهران ته سفر کوي. د هغه د سفر هدف دا دی چې په ایران کې د افغان کډوالو او مهاجرینو د ژوند د ناوړو حالاتو په باب له ایراني چارواکو سره مذاکرات وکړي. د شنبه پورا د جون شلمه د مهاجرینو نړیواله ورځ وه. د افغانستان د حکومتي چارواکو د څرګندونو له مخې دا وخت شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په 70 هیوادونو کې پراته دي، چې د دې جملې نه 5 میلیونه په ایران او پاکستان کې دیره دي او باقی پاتې په شمالي امریکا، هند، اروپا او استرالیا کې پراته دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې د دوامداره جګړو له امله افغانستان د نړۍ د ګوتو په شمار هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې په سلګونو زره خلک د هیواد دننه در په در شوي دي. له بلې خوا په واشنگټن کې د امریکا غا خبریال وایي چې د کورونا د کووډ 19 وبای ناروغۍ د خبرېدلو ویرې سکال د دغې نړیوالې ورځې د لمانځلو په دوران کې غونډې نه دي شوي، بلکې آنلاین د انټرنیټ له لارې ولمانځل شوه. په زرهاو پاکستانیان چې د خلیج په شیخ نشینو هیوادونو کې د خوارۍ او مزدورۍ لپاره تللي دا وخت په قطر، اماراتو، عمان او کویت کې بند پاتې دي. د کورونا د کووډ 19 وبای ناروغۍ د خپرېدونو وروسته په دغو هیوادونو کې کاروبار کم شوی دی او دغه خلک د ناوړو شرایطو لاندې ژوند کوي. زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا د صوبې وګړي دي. ولایتي چارواکو د هرات د عامې روغتیا د وزارت روغتون د هغه افغان ډاکټر په نوم نومولې چې د ناروغانو د درملنې پر مهال د کورونا د کووډ 19 په وبای ناروغۍ باندې داخله کېدو له امله په حق ورسېده. دغه روغتون اوس د شهید ډاکټر عبدالواحد راضی د روغتون په نوم یادېږي. له ډاکټر راضی نه علاوه یو شمېر نور افغان ډاکټران او نرسان هم د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کورونا ویروس د ناروغانو درملنې په وخت مړه شوي وو. د کورونا ویروس لومړی له ایران نه هرات ته او بیا د کابل په شمول د افغانستان نور ولایتونو ته خپور شو، خو ځینو کسانو دا ویروس له پاکستان او له نورو خارجي هیوادونو هم افغانستان ته را انتقال کړی وو. د دایکندی ولایتي مقامات وایي چې د حکومت له کنټرول نه بهر یوې وسلوالې ډلې د دغه ولایت د کوجران پولیسوالۍ کې اته اراده بروړونکي موټر او ډرایوران برمته کړي دي. دا امریکا غږ واشنگټن دی. ایرانی چارواکو د یو کوردی ځوان هدایت عبدالله پور د اعدامېدو په اړه ځانونه غلي نیولي دي، خو د دغه اعدام شوي سیاسي مخالف کشر رور فرهاد عبدالله پور له امریکا غږ سره په یوې تلیفوني مرکې کې وویل چې ایرانی چارواکو نوموړی د مۍ په 21مه اعدام کړ او هغه ته یې د جون په 10مه په دې اړه اطلاع ورکړه. په نوموړي باندې د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې د سپاهي پاسداران انقلاب په سرحدي ځواکونو باندې د حمله تور لګول شوی، خو د هغه کورنۍ دغه تورونه رد کړي دي او د عفو نړیوال سازمان هم د عبدالله پور اعدام غیر منصفانه او ظالمانه عمل بللی دی. په روان هفته کې د هند او چین د سرحدي ځواکونو ترمنځ د لداخ په مرتفع او غرنۍ سیمه کې د نښتو وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی د شنبه پر ورځ ویل چې هیڅ کوم خارجي عسكر د نوموړي په قول له هند خاورې ته نه دی را داخل شوی او نه هند خپل خاورې لاسه ورکړې. د هند او چین چارواکي زیار باسي کړکېش د ډیپلوماټیکي مذاکراتو لاره حل فصل کړي. په دغه پیښه کې د هند د پاول شل عسكر د چین د سرحدي قواو سره تن په تن نښتو په دوران کې وژل شوی وو، خو چین تر اوسه پورې نه دی ویلي چې څومره عسكر مړه یا زخمیان شوي دي. له بلې خوا د چین چارواکو د یوه ډګرمن او دوو جګړنانو په شمول د هند د پاوز لس عسكر چې دغه نښته کې نیولي خوشي کړي دي. دا واشنگټن دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا د کوننس اوبایي ویروس د دویمي خطرناک څپې خبرداري ورکړې. د نیویارک ټایمز رسپانې د شنبې په سهار ریپورت ورکړ چې د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداري په داسې نازک شیبه کې ورکړې چې د دې وژن کې ویروس ته تباهي لمنه د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته د خپرېدو په حال کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویل دي چې نړۍ اوس وی نوې خطرناکې مرحلې ته داخلېدو په حال کې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانوم ګیبریسیسس په جنیو کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې د امریکا، برازیل، هند او روسیې په شمول د نړۍ په یو شمېر زیاتو هیوادونو کې اوس د کورونا د کوننس اوبایي ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په ځینو هیوادونو کې د مړو شمېره له کنټرول نه وتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له امریکا، روسیې، برازیل او هند نه علاوه دا وژونکی ویروس اوس په پاکستان او بنگلاديش کې په ډیره چټکۍ خپرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان د ارقامو له مخې د شنبې تر ماښامه پورې د امریکا په متحده ایالاتو کې د کورونا په کوننس اوبایي ناروغۍ باندې داخته شو کسانو شمېر 2,086,092 ته ورسېده او د مړو شمېر 1,09,068 ته رسیدلی دی. او په نړیواله کچه هم د ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر 8,045,619 ته رسیدلی دی او د مړو شمېر تر دې دمه 4,05,026 دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د ریپورت له مخې په روان مالی کال کې 42,000 نوي مهاجرین په امریکا کې قبول شي او فعلاً د سیاسي پناه د اخستو په منظور دغه وزارت د 3,05,000 کسانو په درخواستونو باندې غور کوي. د 3,000 نو مهاجرینو له جملې نه 3,000 د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت اتباع دي. یو پخوانی ایرانی قاضي غلام رضا منصوري چې له ایران نه تښتېدلو د رومانی په پایتخت بخارس کې مړی په مرموز حالت کې مندل شوی دی. د بخارس پولیسو په لومړي سر کې د رویټرز خبري اژانس ته ویلو چې هغه د یو هوټل له شپږم منزل نه رالوېدلی. خو وروسته خپل بیان بدل کړ او ویل شي چې د نوموړي مړی د هوټل دننه په لابي کې مندل شوی و. ایراني مقامات له دغه پخواني قاضي د وژلو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ د خپلو طرفدارانو یوې غټې انتخاباتي غونډې ته د وینا کولو په غرض د اوکلاهوما ایالت د تلسا ښار ته ځي. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې دغه ښار ته ورځي چې مخالفانو د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی او محلي چارواکو په یو وخت د زرهاو خلکو د راجمع کېدو له امله د کورونا د کوننس اوبایي ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. د تلسا په ښار کې تقریبا 98 کاله پخوا د 1921 میلادي کال د مې په 13مه له 300 نه زیات افریقایي اصله تورپوستي امریکایان وژل شوي وو او 8000 خلک به کور شي وو. او په داسې حال کې چې د سعودي عربستان حکومت لا اعلان نه دی کړی چې آیا سکل به حج کیږي او کنه، د افغانستان او پاکستان په شمول په زرهاو خلک چې د حج لپاره درخواستونه ورکړي په دې تمه دي چې د سعودي حکومت به د حج ویزه ورکړي او کنه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غاګ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ زموږ اکثره مطالب د مهاجرو نړیوال ورځته ځانګړي سوي دي. هله د خبرونه تر پای واوري. د هم د دې خبرونه لومړی مطلب د افغانستان حکومت وایي چې دوی او نړیوال پوځیان د یو غواښ په وړاندې مبارزه کوي. د جمهور رئیس غنی دفتر وایي چې د غواښونو تر ارزونې ورسته به په ګډه د نړیوالو پوځیانو د وتلو په اړه پریکړه وسی. امریکایي چارواکي وایي چې له طالبانو سره د سولې د هوکړې لمخې په هیواد کې د خپل سرتیرو شمیر 8,500 ته راټیټ کړی دی. حکمت سروش په دې اړه لکابله رپورت لري.
د امریکا د مرکزی ځواکونو قومندان جنرال کین مکنزی وایي چې دغه شمیر ځواکونه له افغانستان څخه د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لمخې ستلې دي. د امریکایي جنرال وایي چې د سولې په هوکړې کې خپل برخه ژمنه پوره کړې دي او همدارنګه وایي چې طالبان ساري او د پاتې ځواکونو استل په شرایطو پورې اړه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې په تیره فبروري کې امضا شو، د هغې له مخې باید طالبان له القاعدې او داعش سره خپلې اړیکې پرې کړي او هغه چا ته ځای ورنه کړي چې د امریکا لپاره ګواښ وي. افغان حکومت وایي چې دوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تر هوکړه لیک وروسته د سولې په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي او تمه لري چې طالبان ډېر ژر ورباندې وکړي.
افغانستان حکومت او د نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک تعدد په وړاندې باندې ده. بل شکه د تعدد هر وخت ارزول کیږي او تر ارزونې وروسته مشترک تصمیم نیول کیږي.
د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې سره سم امریکا باید په 115 ورځو کې د خپل پوځیانو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راټیټ کړي وای. که څه هم دغه نیټې ته لا شاوخوا 15 ورځې پاتې دي، خو یاد ځواکونه لا لوړاندې له افغانستان څخه وتلي. د دغه هوکړې له مخې پاتې پوځیان به تر 14 میاشتو له افغانستان څخه وځي.
شرعن او اسلامن طالبان دې ته متعهد دي چې د موافقت نامې ټول احکام به عملي کړي، او هر کله چې د موافقت نامې احکام عملي شي بیا د امریکایانو په وتلو کې په خپل وخت او میعاد هیڅ ستونزه نشته.
خو د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د افغانستان د جګړې او د افغان ځواکونو وضعیت څه وي؟ نظامي شنونکي وایي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په یوازې سره د وسلوالو پر وړاندې عملیات وکړي.
امریکا متحده ایالات د افغانستان د وسلوال په سره مرسته وکړي، مالی او تسلیحاتي پلوه حمایت کړي، د هغې عسکرو ته دومره ضرورت نشته دی چې یا دیار لزره وي یا تزره وي، ځکه چې د افغانستان وسلوال پوځ اوس کافي تجربه لري.
ځینې بیا په دې باور دي چې امریکا له وړاندې غوښتل چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي، خو دا موضوع یې له سولې سره ځکه وتړله چې طالبانو ته د بریا احساس ورکړي.
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول باندې وتل به بیا هم د طالبانو پورې اړه ولري. که طالبان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي او شدت د جګړې راکم نشي او په افغانستان کې سوله تضمین نشي، فکر نه کوم متحده ایالات دومره لوی خطر ومني او افغانستان دې بیا د ترګرو رحم ته پرېږدي.
له طالبانو د ترهګرۍ د مخنیوي ډاډ، له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل بین الافغاني مذاکرات او اوربند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې مهم پړاوونه دي. افغان حکومت او طالبانو دواړو هیله ښودلې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره به د دواړو اړخونو ترمنځ یوه مقدماتي ناسته په نږدې وخت کې جوړ شي چې هلته به پر اوربند هم خبرې وشي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون.
افغان حکومت وایي چې له هم شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دغې ورځې په مناسبت له افغان حکومت څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د کډوالۍ د مخنیوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه د دفاع لپاره لازم اقدامات وکړي. په دې باره کې پام وکړئ، د ممتاز بهیر رپورت.
د جون شلمه د کډوالۍ نړیواله ورځ سکال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې لا هم شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان د نړۍ په اویاو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې له دې شمېرې شاوخوا 15 میلیونه افغانان په ایران او پاکستان او 1.5 میلیونه نور په امریکا، استرالیا، اروپایي او عربي هیوادونو کې کډوال دي. خاغلی انصاری په افغانستان کې جګړه او بیوزلی بهر ته د افغانانو د کډوالۍ عمده لاملونه یاد کړل او ویل
کچیر په افغانستان کې سول تامین سي او امنیت راسي، نو مطمئن یو چې دغه مهاجرتونو او مهاجرت غیر قانوني د خامخا چې تقلیل پیدا کیږي او ټول مسله اصلي عوامل د امنیت ناامنی ده او دویم مسله فقر او بیکاری ده چې په افغانستان کې اوس د ستونزې پیدا شوې دي. امید لرو و چې په افغانستان کې سول تامین شي او کچېره سول تامین شو دغه ستونزې زموږ افغانان هم ان شاء الله چې حل کیږي.
په عین حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو کې شامل دی چې په میلیونونو وګړي د خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي او هم په سلګونو زره نور د جګړو او لوګي لامل په کور دننه بي ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې میلیونونه افغانان د هغو کډوالو په ډله کې شمیرل شوي چې د تیرو څلورو لسیزو لپاره یې په پرلپسې ډول په بهرنیو هیوادونو کې په کډوالۍ کې ژوند تیر کړی، او په راپور کې ویل شوي چې افغان کډوالو خپل پنځمه لسیزه هم په کډوالۍ کې پیل کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دغې ورځې په مناسبت له افغان حکومت څخه غوښتي چې له افغانستان څخه بهر ته د افغانانو د کډوالۍ د مخنیوي او په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو له حقونو څخه د دفاع لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې روانه جګړه د کډوالۍ د اساسي لامل په توګه یاده کړې، او د جګړې لښکېلو خواوو څخه غوښتي چې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ د مخنیوي لپاره جګړه ودروي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو او اماړي کو رئیس زبی الله فرهنگ امریکا غږ ته وویل
لا ټول الخونه غواړو چې اور بند وکړي، او هیلمند یو چې په افغانستان یو ښه او رضایت بخش وضعیت تامین سي، تر هغه پورې چې د موږ شهروندان د ژوند لپاره د کار او د یو څو پیسې پیدا کول لپاره دومره مشکلات تحمل نکړي چې بیرون ته لاړ شي او مجبور سي په نور هیوادونه لاړ شي. نو له حکومت نه غواړو چې په دې برخه مثبت اقدامات باید وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د غراس په بهر کې په ځانګړي ډول ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې، او له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون په داسې حال کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې چې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د یک شنبه په ورځ د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ تهران ته سفر وکړي، او له ایراني لوري سره د افغان کډوالو ستونزو د اساسي حل په تړاو خبرې وکړي. په 1999 میلادي کال کې پر افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له یرغل وروسته له دغه هیواد څخه بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر پیل شوی او لا هم دوام لري. افغان حکومت وایي په یوې طرحې باندې کار پیل کړی چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته به افغانستان ته د سلګونو زرو افغانانو د ستنېدو او بیرته په خپلو اصلي سیمو کې د میشتېدو لامل شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. د پکتیا ځینو مدني فعالانو له کابل څخه غوښتي دي چې پکتیا ته د لومړي درجې ولایت امتیازات ورکړي. دوی د امنیتي سرتیرو د معاشونو د حوالې په خاطر په څمکنۍ ولسوالۍ کې د یو خصوصي بانک د پرانیستلو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
د پکتیا یو شمیر مدني فعالانو چې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې له کابل نه وغوښتل چې له دغه ولایت سره د بیا رغونې پرمختیایي پروژو او د اقتصادي ودې په برخو کې پر کړو ژمنو عمل وکړي. د دوی په وینا په داسې حال کې چې پکتیا لومړی درجه ولایت ارتقا کړي، امتیازات او تشکیلاتي همغه د دریم او دویم درجه ولایتونو په څیر دي. دوی کابل پر دوګونی چلن تورن کړ.
ولی بدبختانه پکتیا ته بیا هم باغ استا د نه دلیدل شوی څومره چې پکتیاوال ورته ضرورت لري. مونږ بیا هم په مرکزی حکومت نه غواړو چې پکتیا ته د پسپک نظر نه ګوري. پکتیا هغه پکتیا ده چې د چپټول عمرې د مرکزی حکومت په ټول عمرې د دې لپاره قرباني ورکړي تر څو افغانستان د بهبود په خاطر مخته شي.
د پکتیا د ډنډ پټان لارې رسمي ترانزیت او د غرض په ګردیز کې ځینې هیوادونو د قونسلګریو پرانستل د غوالیت د مدني فعالانو دوی نوري هغه غوښتنې چې پر عملی کولو یې ټینګار درلود. مدني فعال خایسته جان حدیدی حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د امنیتي سرتیرو د معاشونو د حواله په خاطر د دغه ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې د خصوصي بانک د څنګ پر پرانستلو ټینګار وکړ. هغه ویل امنیتي سرتیری چې خپل معاشونه په ګردیز کې له خصوصي بانکونو څخه ترلاسه کوي په ځینو مواردو کې د لارې په اوږدو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو له لورې په نښه او وژل کیږي.
په څمکنۍ ولسوالۍ کې د بینک د څنګ نشتون لامل د ملي پوځ لسګونه سرتیری شهیدان شوی دي او دا لړۍ ادامه لري. کچیر په دې برخه کې دوی غفلت کوي دا په دې معنی چې زموږ مسؤلین د ملي پوځ د ملکی ادارې مامورینو او د عامو خلکو چې په دې لاره کې شهیدان کیږي په قتل کې شریک دي.
سمکنی د پکتیا په ختیځ کې د پرتو یو شمیر ولسوالیو په منځ کې پرته ولسوالی ده. د ختیځ ولسوالیو زیاتره اوسیدونکو خپل اکثریت اړتیاوې د سمکنی ولسوالۍ د شهر نو ښارګوټي رفع کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د یو نوي په یو نوي راپور کې ویلي د جګړو او د سیاسي مخالفت له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیونه وګړي د خپل کورونو پرشدو ته اړ شوی دي، چې له دې سره په تیره یو لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده شوی دی. په دغو بې کورسو کسانو کې شاوخوا 25 میلیونه مهاجرین یا کډوال دي، او تقریبا نیمایي د 30 کالو څخه کم عمر لري. دغه راز میلیونه کسان داسې هم شته چې هغه بیا هیواد نه لري، هغه ته د تابعیت ورکولو څخه انکار شوی. بنیادی بشری حقوق لکه تعلیم، روغتیا، روزګار او آزاد تګ او راتګ هم نسی کولی. پام وکړئ په دې اړه یو راپور. په نړۍ کې 15 داسې هیوادونه شته چې هغه تر ټولو زیاتو مهاجرونو ته ځای ورکړی دی. پاره کې ترکیه په لومړي سر کې ده چې هلته د مهال 3.5 میلیونه مهاجرین اوسېږي. کولمبیا 1.5 میلیونه، پاکستان 1.4 میلیونه، یوګانډا 1.4 میلیونه او جرمني 1.1 میلیونه مهاجرینو ته ځای ورکړي. او بلې خوا د نړۍ 15 داسې هیوادونه دي چې تر ټولو زیات خلک یې مهاجر سوي دي. په دغو هیوادونو کې سوریا په لومړي سر کې ده چې 6.5 میلیونه وګړي یې مهاجر دي. وینزویلا 3.1 میلیونه، افغانستان 2.1 میلیونه، جنوبی سودان 2.2 او د میانمار 1.1 میلیون وګړي دې ته مجبور شوی دي چې خپل هیوادونه پرېږدي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د مهاله پاکستان کې 1.4 میلیون راجستر شوی افغانان اوسېږي. د افغان کډوالو لوی شمیر د پاکستان د خیبر پښتونخوا په صوبه کې او نور به په بلوچستان، پنجاب او سند صوبو کې په کمپونو، کلیوالو سیمو او شهرونو کې اوسېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په بلوچستان صوبه کې دا مهال 3,25,395 افغان کډوال د دې ادارې سره رجستر دي. د امریکا ځخ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان کیسر افریدی سره د رجستر سوو بیا اسناد او افغان اسناد لرونکو افغانانو په کاټګوري خبرې کړې دي. د امریکا ځخ د دې پښتنې په جواب کې چې دا مهال څومره افغان کډوال د ملګرو ملتونو د ادارې سره رجستر دي او څومره بیا اسناد دي او هغه په کومه سیټ وسیږي، کیسر افریدی وویل.
په پاکستان کې د ټایم کې درې قسمه کټګوریز ولا افغان چې کوم دي هغه ژوند کوي. پہله خدا دی چې کوم رفیجیز دي، کوم مهاجر دي یا کډوال دي، هغه سور لسلګه دي. نو دا سور لسلګه افغان کډوال پاکستان رجستر کړو په 2018 اوم کې، او دا کډوال چې کوم دي هغه یو ان سی آر سپورټ کوي، دا زموږ په منډیټ کې راځي. دویم هغه قسمه خلک دي چې کوم ان ډاکومنټډ وو، هغه په 2018 ولسم کې حکومت رجستر کړو او هغه ته مونږه یا هغه ته ګورنمنت افغان سټیزنز ویلې شي، افغان سټیزن وته وای او دې ته افغان سټیزن کارز ورکړي دي. د دېش میر تقریبا 3,30,000 ده او دا کډوال نه دي، دا ریفیجیز نه دي، او دې ته دا زموږ په منډیټ کې نشته دي. دریم هغه خلک دي چې کوم نه خو پی او آر کارت هولډرز یو نه کوم دي هغه افغان سټیزن دي، هغه داسې خلک دي چې هغه بالکل ان ډاکومنټډ دي او د ګورنمنت د اعداد او شمار په مطابق باندې دا تقریبا 15,000 خلک دي په پورا پاکستان کې.
په داسې حال کې چې د کورونا وایرس د وبا له وجې د پاکستان پولي تړل شوی، د افغان کډوالو په لخواشه د ستنېدو پروګرام ځنډېدل دي. نو یو سیار په دې اړه څه پروګرام لري کیسر افریدی ویل.
د رضاکارانه واپسی چې کوم عمل و هغه د دریو میاشتو لپاره، یعنی د دسمبر 2019 نوالي تر فروری 2020 پورې هغه سسپنشن د یخنیانو لپاره، دا چې کوم عمل د مونږ لکه بندو د یخنیانو لپاره. خو بیا مونږ په 2 مارچ باندې د دې چې کوم زمګه دا پروګرام د دې دا مونږ رژیم پر دوباره مو سٹارټ کو، او بیا لکه څنګه چې تاسو ته پته ولګی دا چې وبا راغله په پوره دنیا کې او بارډر بند شوې، نو د دې د وجهي دا زموږ چې کوم پروګرام دی د واپسې کوم پروګرام، او دا مونږه په 14 مارچ باندې دا بیا بند کو. نو اوسه پورې دا پروګرام بند دی، او ورسره که تاسو ته پته وي حکومت د افغان حکومت او پاکستان حکومت په دې باندې خبرې ترې روانې وي، او اوس چې کوم تازه معلومات دي هغه په حساب سره دغه بارډر دی کولاو کړی. نو یو ان سی آر هم لکه په دې باندې خبرې ترې هم روانې دي زمونږه. نو امید لرو چې نیکسټ منت، یعنی د جولای په میاشت کې، دغه مونږه خپل ټیکن پروګرام یې دوباره کولاو کوو. خو ودا فلحال کنفرم نه دی، ځکه چې هلته کې دا کیسونه چې کوم دي د کورونا کیسونه په افغانستان کې یا په دې ځای کې په پاکستان کې، نو دا صورتحال به مونږ ګورو او باقاعده به مونږ کډوالو ته وایو چې دا د حالات دي. نو د هغې په حساب سره مونږ دا فیصله کوو چې آیا مونږ دا واپسی چې کوم عمل دی دا و ریزیوم کو کوي نه کو
پراتلون کو څو نه کی بعد په پاکستان کې مش د افغان کډوالو د وسیدو د اجازه موده ختم سی نو کیسره فریدی سره موږ پوښتل چې د ملګرو ملتونو اداره د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو سره په دې موضوع خبري کړي او تر اوسه په دې اړه څمره پختک سوي
د افغان کډوالو چې کوم پی او آر کارت هولډرز دي سره چې کوم پروف اف ريجستریشن کارت دي دا کارتونه چې کوم میاد دی هغه د 10 جون 2020 یعنی دا تقریبا 12 ورځې پس په دې میاد ختمي نو دی حواله سره زمونږ حکومت سره خبرې ترې روانې دي او یو سی آر په دې خبره باندې زور کوي چې دا کارتونه چې کوم دي دا باید چې هغه د کال دوه د پاره حکومت دی کی توصیو کی ځکه چې اوس په دې ټایم کې په افغانستان کې الته کې د واپسي تک چې کوم دی هغه کنډیشن دی الته حالات داسې دي الته داسې لکه د سکیورټي ایشوز دي نور داسې خبرې دي چې ابزاربشن کیپاسټي نمبر نه ده په افغانستان کې چې دغه کډوال الته لاړ شي او الته کې دا غوښی چې کوم واپسي هغه سستینیبلی نو الته هم چیلنجز دي په افغانستان کې هم چیلنجز دي او ورسره ورسره چې کله پوری دي دلته کې او په پاکستان کې نو دی د پاره چې کوم پروګرامونه دي هغه موږ دلته کې امپلیمنٹ کوو نو دا چې کوم کارونه دي د دې د میاد دي نو دا زموږ کوشش ده چې موږ حکومت سره په دې هم خبرې روانې دي نو امید لرو چې په هفته کې یا په یو څو ورځو کې په دې باندې هم فیصله وشي او د دې توسي کابینټ ورکی
د امریکا جغ د بلوچستان په صوبه کې هرالزی د ماجرونو په کم کې د افغان کډوال ظاهر پښتون سره د ماجرونو په مشکلاتو خبري کړې دي
دا وخت په بلوچستان کې چې افغان کډوال د ستوند سره لاس او غریوان د و یادونه کوي دلته خو چمپو کې ګیس بجلی و دا سہولت نسته کنه دا پر مخ نسته روډونه خراب دي د چمپو چکم سړکان دی هغه سړک نسته په بل مغټ ستوند سیاته لپاره په خو به چوغان ورکړل سی هغه به چوغان بالکل پر مخ تړل سی د بیچو د پاره هیڅ تنظیم نشته او بل د وبو د پاره دوی د چشلو پاکي صفاو بنل لري دا و چې زه په کم کم کې وسېږم نو کوم سرانان ورته وای دلته یو ډبه وبو په لس کال داري د لس لیټر وبو په لس روپی باندې یعنی دلته د وبو د پاره د 10 کال کې چې نسار مشر مدد کړی د سرانان د وبو ستونزې نه دل کړي او په ایجوکیشن چې کوم ستونزې دي هغه د دې چې د اول ټولګي صدر تم ټولګي پر تراتم کلاس پر دوی سپورټ کوي هم ګردنم کلاس صدر دول سم کلاس پر چې دی هغه نه کتاب ست نشته
ملګری ملتونو وایي چې د 2002 کال څخه تر 2013 کال پورې د پاکستان څخه د 4 میلیون څخه زیات ماجرین دغه ادارې د لاري په خپل خوښه افغانستان ته بیرته ستنې سوي دي
حواله لارې د بشري خدماتو د رسولو پروګرام باندې پیسو د کمښت سره مخامخ شید امریکا خبرې لیساشتن په دې باره کې لژنیو نه دا رپورت را لګل دي د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان وای د حواله لارې بشري خدماتو نه به بل بوتیک نه چې دغه عملیات او تور باندې دوام ورکول کیږي د جولای د میاشتې په پای کې ودرول شي د حواله لارې د بشري خدماتو رسول په ټوله نړۍ کې د ملونو نادارو او بیوزلو خلکو لپاره د ملاتړ دی دغه سازمان خواړه روغتیا خدماتونه او نور اساسي ضرورتونه رسوي او بیل دینه به ډیر خلک ژوند پاتې نشي د مرستو در رسولو په زورګونو کارکون کې پالتکو کې استراري نقطو ته رسول کیږي په هغه عاجل مرستو سره ورته ځانونه ورسوي چې دوی ورته ضرورت لري مګر کنوي دغه مرسته به ورته ونه رسیږي دغه خدماتونه به ځکه بنشي چې د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان د 915 میلیون امریکایي ډالرو نه چې دغه پروګرام د دوام لپاره ضرورت دی یوازې 4% لاسته راوړي دي د WFP نتاق الیزابت بیر سره خبرداري ورکړه چې د مرستو نړیوال عملیات په جدي خطر سره مخامخ شي که مجبور شي بندې کړي بیر بیا وایي په پرمختلونکو ملکونو کې باروختونو ته ضروري طبي تجهیزات ونه رسیږي هغه روغتیایي مرکزونو ته به چې د امیندوارو ښځو او هغو ماشومانو درمل پکې کیږي چې د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوارځواکۍ د مخنیوي او علاج لپاره د ژوند ژغورنې د خوارځواکۍ تولیدات ونه رسیږي.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه